په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو، خو خبرونه د سات په خبرونو پیلو. د اوتریش حکومت وایي یو غړی افغانستان ته سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې د دې هیواد یو غړی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې د اوتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اوتریشي ورځپاڼې سټنډر چې لومړی دا خبر ورکړ وایي چې نیول شوی کس یو ښي اړخی توندلارې متقاعد نارینه او عمر یې له 80 کلونو لوړ دی. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالي زیانونو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د ناړۍ په شیرګل او زیرګل سیمو کې 50 سکتار از مکه دی اوبو 50 سربندونه لزګونه څاروي او باغونه لمنځه تللی دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، بغلان، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې نن او پرون د وریاو او سیلابونو خبرداري ورکړی وو. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپروپتروفس سیمې په کریواري ښارګوټي کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلې چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي دي. د کریویري ښاروال الکساندر ویلکول نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندي له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. د ویلکول په وینا ښایي 15 کسان هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو ځل بیا روسیه تروریستي دولت وباله او په خپل ټلګرام پاڼه یې ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. د روسیې لخوا پر اوکراین د توغندیو وروستي حملو داسې مهال زور اخیستی چې د روسیې د یرغل پر ضد اوکراین ځوابي عملیاتو نتیجه ورکړې او په جنوب ختیځو سیمو کې شپږ ښارګوټي آزاد شوي دي. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یو هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ بېګا د پیښې د لامل له ښودلو پرته اعلان وکړ چې دا الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه قومندانې سنکم ویلي چې د پیښې لس ټپیان له سیمې بهر پر مختلفو روغتیایي مرکزونو تر لیږدول شوي دي. سنکم د نورو جزئیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. د امریکا شاوخوا 900 سرتیري په سوریه کې د داعش ډلې د پاتې شونو پر ضد د جګړې لپاره میشتي. امریکایي چارواکو مخکې ویلو چې پوځي ځواکونه په مقرر ډول د ایران له ملاتړ د برخمنو ملیشو تر برید راندې راغلي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لوب لړۍ کې خپله دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام ونیمې بجې پیلېږي. افغانستان په دې لوب لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته وبایلله. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلې ستوری راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان سمو د مخکې د تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړ او ډاکترانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. ملي لوبډلې په 2019 میلادي کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل او وړاندې په خبرونه کې د کاناډا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی مسیح کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو چې د کاناډا د مرستو پیلېدل به په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو له هواري سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بېلابېل بخشونو خدمات عرضه کول، کومکونه یې کول، بشري کومکونه وسه.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په کندهار کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو د خوار ځواکۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په هلمند کې بیا بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله یې اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښته مخه کړې ده.
لس جریب په تاریاکو سره زموږ یو جریب انجنه و برابر ډېرو دوستانو کړلې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسني دولت او رژیم لخوا نه د نړیوالې ټولنې په وړاندې همداسې د خلکو په وړاندې د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کانادا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړ چې پر بنسټي له افغانستان سره د هیواد بشري مرستې بیرته پیلوي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې سنات د لایحه د تصویب لپاره ولیږله یو شمېر سناتورانو یې د بې طرف او په ځنډ عمل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوس مهال کاناډایي ادارې د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
تر دا غو مړښت هم سړی دا اجتماع ممړی دا نه د څه کوم چې دا بل کال راته ولا ومر ور د بل شای راته
زرلخت د کندهار اوسیدونکو کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړید. هغه همدا سه مهال چې لا دې وخت دوډی پړی رستونزمن ډول پیدا کوي په وځلای تر دې حاضر سوال چې وای لژوند د بیزاره شوی. هغه خپل پیغل نړو ته ګوتنی سیو زیاتوي دې حال په مرګ خوشاله ده.
وروره بالا خو دا علي دا هغه چې انجینر دا بل چې پلاست څنګه ورکمې دا ټوکر ساتي چې وره کوم پلاست به تیر واسه اوس من بیا دانه دانه تر بیا دانه دانه کړی یاره ته مې استولې دي د دنیا دلا ته په پاسپورت په ودی نه بي داسې مان مې دستاس.
شاید په افغانستان کې د نګدي هغه 28 میلیونو بې وسلو افغانانو فریاد وی چې اوس مهال د بې وسلۍ په ورسته یې کرخه کې ژوند کوي. په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسی جرګې د سی یو څلوېخت په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندوی سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنی کی. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی. هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه د کاناډا په اساسو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یو معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یو لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستل وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی او څلوېخت لایحې له مخې د کاناډا مرستندوی سازمانونه کولای شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانی شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنات یې استولي یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. لدی وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلی وو هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چونو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداري ورکړي که چیرې د سیمه ییزو کارکونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امر دلته د کاناډا د ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی مؤسسې کولای شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې امپایل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دغې تصویب شوې لایحې په اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانستان له افغانانو سره څومره اغیزناکې وي او د بیا پایل لپاره څومره اړتیا ده.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعایي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکن شه افغانستان کې ځکه دوی د خپل ملک دی څه د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري، دې په اساس دوی د سیاست خارجي کې هم دی نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دی چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب جنایت دی دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندوي. خو بیا بل لارخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې به جای سوی و کمپونه کې یا نورې کې تهدید لاندې او یا نورې چې آسیب پذیره او دوی یعنی پذرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزمه استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسان ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موسسات دی. چې موسسات خوشحال کاله کې ډیر ظرفیت پیدا کړی دی، یعنی ښه ظرفیت لري لکه حکومتونه غوندې کولی شي چې خدمات ارزه کړي خلکو ته. ډیر موسسات دی چې کانادا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کومک وکړي افغانستان ته دوی سره کار هم کړی دي، پارتنرشپ کړی دي، دوی پروژو تطبیق کړی دي، هم حسابدهي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دی او دوی سره اعتبار هم لري. او دغه اندېښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندېښنه ده چې دوی محسق اطلاعات نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه، ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي. چې ځینو ځایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپل سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي، پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی. یعنې ځینو ځایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکانو نه سو استفاده وکړي یا د حاکم ډلې نه ځینې افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي دې په اساس دوی خپل هم جدي اقدامات کړي دي. یعنې د کومکونه چې دولتونه کوي دوی ته دوه ادرسونه ورته پراته دي، هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي.
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته څونه اړتیا ده؟ اوایا کېدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کېدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي؟
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دي، یو د افغانستان خلک دي چې هغوی ده درش میلیون ندیر خلق دی تا هوای متاسفانه نن سبا دیر بعد فقر وضعیت سر مواجه دی و اکثریت آسیب پذیر دلیم چه دی ماشمون دی و شزی دی خصوصا شزی چه خاکار که وظیفه دلو ده خپل وظیفه لاس آور کرده دی اکثر شزی بی سرپرست و اندقه بی سرپرست شزی نو ده خپل ده کور نان آور و متاسفانه چه دی کار وخستل شو و دی فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسیده لگی بیکاری او فقر دو اقت چلنجو ندیسنن سبا افغانان مسلم آجه دی او دقا بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی او حاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان شتمنی پلاس که دی اقوی آسیب پذیرم ندی.
له مدني فعال خلیل روفی سره د کاناډا د ولسی جرګې د وروستۍ پریکړې په باب مرکه وه. د کاناډا ولسی جرګې له هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې دا هیواد او د دې هیواد مرستندوی ماسې بیرته کولی شي چې افغانستان سره بشري مرستې سره پیل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د دې اتریشي په اړه ویل کېږي چې د بنسټپالو ښي اړخو د ګوند غړی دی او عمر هم له 80 کلونو لوړ دی. همدارز ویل شوی چې نوموړی د نړۍ خطرناکو سیمو ته د سفر لیوال دی او په 80 لسیزه کې هم افغانستان ته سفر کړی وو. په دې اړه نور جزئیات زما همکار احمد تکل راټول کړي. دلته په سټډیو کې سره د تکل صاحب نور جزئیات څه دي؟
مننه. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد یو وګړی چې افغانستان ته سفر کړی و هلته نیول شوی دی. د وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې دا اتریشی په مې میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هلته نیول شوی او له تیرو څو نیو رئیسی بندي دی. خو دې وزارت ویلي دي چې د دې هیواد وګړو ته ډیر په خو خبرداري ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کس د نیول کېدو د خبر له اورېدو وروسته د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو هڅې پیل کړي او د هغه له کورنۍ سره منظم تماس لري. اتریشي ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی دا خبر ورکړوي نیول شوی کس چې عمر یې له 80 کلونو لوړ دی یو ښی اړخی بنسټپال متقاعد نارینه او د ملي ډیموکراتیک ګوند په نوم د یو کوچنی ښی اړخی بنسټپال ګوند له مؤسسانو څخه دی. په اتریش کې د نوموړي ګوند پر فعالیت په 1988 کال کې بندیز لګیدلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اتریشی د افراطي ښی اړخو په یو مجله کې د یوې مقالې له خپرېدو وروسته په افغانستان کې نیول شوی دی. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی له طالبانو سره د رخصتۍ ورځې، نوموړي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر مثبت انځور کړی دی. د راپورونو له مخې دا اتریشی سړی په جاسوسۍ تورن شوی او د هغه د نیولو قضیه د اتریش د نویو نازیانو ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه علني کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو د محرمیت د قوانینو له کبله د دې اتریشي هویت نه دی خودلی او په دې اړه جزئیات هم نه دی ورکړي. خو ستاندارد ورځپاڼې د اتریشی یوازې د هربرت اف په نوم پیژندلی او ویلي دي چې هغه خطرناکو سیمو ته د سفر سخت مینوال و. د ورځپاڼې د راپور له مخې هربرت په 80 میلادي لسیزه کې هم افغانستان ته تللی و او څو کاله مخکې د هغو کردانو لیدو ته ورغلی و چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوله.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په دې ولایت کې د حواله ګرمي دوسر د مشمانو د خوار زواکي د زیاتې دوه خبر ورکوي. د دې روغتون مسولانو ویل چې د روان کال د حمل میاشتې را وروسته د دې روغتون د مشمانو په وارد کې د بستر شو مشمانو شمیر دوه برابر شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د میرویس صاحبزادی روغتون د ماشومانو د څنګه کې بستر سی ټول ماشومان په خوار ځواک کې اخته دي. صفا په خوار ځواک کې خپل اخته یوازنې زوی د درملنې لپاره د څو ورځې راځي دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خورو د نشټوال لامل په خوار ځواک کې اخته سوي.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و د بل ورځ ما پښین ویني سپراکړه وینه چې سپراکړه چې بومتلی ایوبی رختون تمایناتونه وکړه لویده تسه د خاکشر وو د تور چای ورکوړه دا د جیسه د سیمې دمو پښکړه ده. ا دوا یې راکړه دوه ورځې آرام او بیا هغه دوا چې خلاصې نه او بیرته هغه سپه ولاړې بدلې دي. بیا مومن رختون ته بوتلی هغه دوا یې نه خلاصه کړه هغه ول داسوې تغذیه یې هغه راتول لاسوې تغذیه ابیا موږ چې نه یې تراوسې موږ ولور چې دلته چې ورته وایي دلته چې مراوسې دې تراوسې د ستارې کړو.
د هیواد په لیر پروتوسي مو کې خلک د بیوزلی لامل د کافي خورو له نشټوالي سره مخ دي او د خپل ماشومان پالنه نسی کولای. بي بي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیر پرتی ولسوالي میوان څخه دلته راوړي او درملنه کوي.
اول دوار سنه بغل سو دوه ډاکټران ما مشخونه په ویژه ادا سنه بغل د هغه څه ته کېده له بوز د سره کې بشنای کې نو نن مزه غل مز ولا سما ده او نه پیدا نه په ویژه چې ما ته به نه خبره کسه نور کوي عمل و عمل لنه کوس بیا سب کسو اخو غرزې لري نه سپرسیږي
ما
د میرویس روختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 119 ماشومان بستر کړي او په سور میاش کې به دا غارقام 200 او 201 اتیا ماشومان بستر کړي دي. نو موري وای په روختون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیره زیاتې.
نو دا د دوی خبره صحیح ده کې دلای چې تعداد مریضانو ډیر سی او زیاتره داسې چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کړي. خو دا اوس فعلی شرایط چې دا اوس موږ لرو کم سہولت چې موږ د بستر لپاره لرو متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه پروش کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپسیټي درې چنده ته رسیدلي وو او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو. یعنې څومره چې زموږ کپسیټي ده د سویت غذي د مریضان دپاره د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لویو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوری اقتصاد د دې لامل سبوی چې په ماشومانو کې د خورځواکۍ کچل ورسی. د غراز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیون ماشومان له خورځواکۍ سره مخ سي چې 815,000 ماشومان به د شدید خورځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته به وښو.
د القاعده شبکې مشران په ښکاره د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي. دا د امریکایي لانګ وار ژورنال خپرونې د یوې مقالې سرلیک دی. لانګ وار ژورنال په خپله مقاله کې ادعا کړې چې د القاعده یو شمیر غړي د طالبانو د حکومت په مهمو او کلیدي څوکیو کې ګمارل شوي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو دوه والیان د استخباراتو عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزارت د تعلیم او تربیه امیر د القاعده شبکې غړي دي. په مقاله کې راغلي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو جزئیات د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په راپور کې هم چې د جون په نهمه خپور سو راغلي دي. د طالبان حکومت د لانګ وار ژورنال د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له القاعده سره د اړیکو په تړاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې راغلي چې طالبان پر القاعده سربیره د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې پالي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز، نامتوازنه او له واقعیت لیرې بللې دی. طالبانو تر دې وړاندې هم له القاعده سره اړیکې لرل رد کړې دي، خو د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د طالبانو ژمنې تر سیوري لاندې راوستې. ګارډین ورځپاڼې په برتانیا کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکلی او د چارواکو په حواله ویلي زرګونو افغانان به چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې برتانیا ته تللي سږ کال اوړی بې کوره پاتې سي. د ورځپاڼې په باور دغه افغانان به چې شمیر یې 8,000 ته رسیږي د دولتي ضرب الاجل له مخې د سږ کال په اګست میاشت کې له هوټلونو وایستل سي، خو د سرپناه ځای یې نامعلوم دی. دا د هغو افغانانو له ډلې دي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه د تاوده هرکلي عملیاتو تر شعار لاندې وایستل سول. ګارډین دغه معلومات د چارواکو د هغې پټې بیړنۍ غونډې پر اساس خپره کړې چې د تیرې 5 په ورځ جوړه کړې وه. د برتانیا چارواکي داسې مهال له هوټلونو د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو هوډ لري چې دولت یې پناهغوښتونکو ته د کورونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بل لور ته په هوټلونو کې د زرګونو پناهغوښتونکو ساتل برتانیا ته په لوړه بیه پرېوځي، ځکه د ګارډین په وینا په هوټلونو کې د پناهغوښتونکو ورځنی لګښت 6 میلیونه پاونډو ته رسیږي. ګارډین کلی د 5 ورځې په غونډه کې چې د کورنۍ چار وزارت شخصي قراردادیان هم پکې شامل وو، پر دې هم بحث شوی چې 50,000 پناهغوښتونکو ته څنګه په ارزانه او کمبیه هوټلونو کې د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ګارډین په وینا د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د پناهغوښتونکو پر وړاندې د برتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک پر یو شمیر تګلارو نیوکې کړې دي.
په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انجی کښت مخه کړې ده. د بزګرانو په وینا د انجی د کښت ګټه دا ده چې لږې اوبه غواړي او ګټه یې هم زیاته ده. دوی ویلي دغه کښت یې وروسته له هغې پیل کړ چې له یوې خوا د اوبو کچه ټیټه شوه او له بلې خوا طالبانو هم د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه.
دا ودیر کلن نورالی دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی او د سشکال په خپل ځمکې د انجی کښت کړی دی. نورالی خپل ځمکې ته تر ځمکې لاندې اوبه د لمریزو هندارو په مرسته راپورته کوي. هغه اوبه چې د پخوا په پرتله اوس څو برابره کښته سوي دي او ځایي بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نورالی چې د هلمند د ګریشک ولسوالۍ اوسېدونکي دی وایي لسګونه جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. خدای وایي اوس یو ځل بیا بخت راویښ سوی دی او د انجی کرکیلې ته یې مخه کړې ده. هغه چې اوبه کمې غواړي، دی وایي د انجی کښت اوبه کمې غواړي او دغه راز ګټه یې زیاته ده.
لس جریب پتاریا کو سره زموږ یو جریب انجنو برابر ډیر دوستانو کړل. شخصا زما خپل د ناستو ولاړو ملګرو د پنځه کال کې چې کړل دي چې کورې ودان زموږ په خوله اعتبار کړی دا زموږ سره یو سپینډر یا غدا د سره د څوارلس جریب شش کال کش کړی دی. زما خپل نور دوستانو دا کش کړی یاري انشاءالله چې زموږ د شرکت څخه د دې تخم او نال توزیع شوی دی. زما فکر تر 2000 جریب اضافه کې
د هلمند په للمي او وچ ځمکو کې د انجی کرکیله د غوړېدو په حال کې ده. د دې طبي بوټي پاڼې شین رنګ لري او شاوخوا 500 سانتي اوږدوالی لري. دا بوټي چې په درملو، عطرو او نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي ان د هند یو شمیر خلک یې په دریو وختونو ډوډیو کې هم د خوړلو لپاره کاروي. نور هغه د همدې سیمې یو بل بزګر دی او ده هم په خپل ځمکه سشخال د انجی کښت کړی دی. دی وایي د هنجي د کښت له هغه وروسته مخه کړې کله چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګولی او په دغه سیمه کې د اوبو کاچه ټیټه سوله.
دا چې د سهار څه یو سړی لمونځ وکړي دې کار ته ودرېدی بیا تر لمر لوېدو پورې امې نیشوي امې ټولې دا وخت نه لري لکه د تاریاکو ده. ځکه چې دا یو کاریګر د دې ده دا لکه نیش د تاریاکو چې دی دا تقریبا په 15 باندې عمل کیږي. د هغه څه باوجود په $40 کیلوم ټولېږي. د هغه څه چې دغه کې میاشتانه مزدور 15-17000 افغانۍ دی. و مزدور مزدوري ده.
انجه هنګا یان غوزا د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خورا د ودې په حال کې ده. د کرنې د برخې متخصصین هم وایي چې د هلمند آب هوا د انجه د کرکیلې لپاره خورا مناسبه ده. دغه متخصصین زیاتوي چې هلمند زیاتې للمي ځمکې لري او د انجه کرکیله په دغه ولایت کې خورا ښه حاصل هم ورکوي. بلخوا د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي انجه د کوکنارو ښه بدیل دی او په کار ده چې زموږ کروندګر نور د انجه کښتونو ته پراختیا ورکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې له بزګرانو سره بیلابیلې مرستې هم کړي دي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره هم کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزیدل سرک د انجه بول خالی چې دیګه ماخام باران شوی ده. سیلابونه راغلی دي. دوی لنجرې وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې دې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو حکومت یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي. وسلام. په احترام. زما غږ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم. از دی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیانسته سړکان مو ډېر خراب دي. نو موږ هیله کوو چې ته چې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه وو چې د ازادي رادیو لارې مو اوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اوتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړی چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په مې میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوی کس نوم نه دی ښودلی او په اړه جزئیات هم نه دی ورکړي، خو یادونه کوي چې د اوتریش وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. باختر خبری آژانس چې طالبانی اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. آژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلې او سیلابونو له کبله د مالي زیانونو خبر ورکړی دی. د روسیې یو توغندی بېګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفس سیمې په انکریوی ریه خارګوټی کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګیدلې چې لږ تر لږه لس کسان وژلې دي. د کریوی ریه خاروال الکساندر ویلکولنن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندې له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ویلکول په وینا ښایي 15 کسان لا هم د ویجاړې ودانۍ تر کنټرولو لاندې بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یو ځل بیا روسیه تروریستي دولت وبالو په خپل ټلګرام پانه یو لیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. په پام کې چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبډلې کې خپل دوهمه سیالۍ له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او ښه چارې. د دې 25 دقیقې بحث کوربه مو زنور یاس نوري يم، د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم. نن په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. دغه کمیټې د شنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبانو د نویو ملسی زین انحصاري سیاست ته مخه کړي. په کندهار کې طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. په راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کیږي او په لنډ مهال کې د بدلون هیله نشي کېدای. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره یې ویلي چې ترهګرې ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي، القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور هم دارنګه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یوې اعلامې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز، غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې اسلامي مراد ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلي اصول سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایتکی ورته کېښودل شي. د اعلامیې له مخې دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغات بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت د نړیوال ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکر شاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیک همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو ما مخکې یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته تاسو مېلمه او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ خو تاسو خپل ولیدل چې پیغمبرګون کې اعلامیه خبره شوې ده، او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځنګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت چې په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي کړ چې داسې راپورونه خبريږي، نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغه سي اکسلمنونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوه کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې دی، او رس کربلې دغه حالت د یو انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي، نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې څار د ډلګۍ د خوانه شوې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي. ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنها امریکا، فرانسه، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالې ټولنې په وړاندې، همداسي د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوې دي، محدودیتونه وضع شوې دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپل هغه مسؤلیتونو له مخې، هغه په کلنۍ توګه، په شپږو میاشتو کې، او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي، نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دی، او د دوی یو ارارخیز کار دی چې په دې کې نه تنها امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه و چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامي، او اوس د دوی سره ترپګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شولو کلونو کې روسیه او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسائل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقې هیوادونه دغه نام دی خوندي.
مننه همدر صاحب. کراشو دغه د راپور اغیزو ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې کته هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري، او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراشو دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونه خپرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشران و اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن نوري صاحب، درنلم جناب همدرد صاحب، استاد پروګرام تخنیکی همکاران او ریډونکو ته. په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، وګډيري خېلري او تاریخي کشاله لري. دې تاریخي کشالو تر شا زموږه تاریخي رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخا لاسونه کار کوي، کار کړی دي، او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوګدیږي یا اوګدیدو خواته بیول کیږي، د تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی
حامیان پر راست که مشخص کویم بریتانی هواد او امریکا تر طول غط لوبغاری دید
ساده سب خو همدر سب هم ارتا اشاره وکرل چه دی ملگر ملتونو دی بندیزونو دی چار کمیتی که دی طالبان و زین خواخوگی هم شته ده لکه چین یادوانه وکرل دی روسیه یادوانه وکرل دوار دی امنیت شورا دی دایمی غری دی
زبا یوشی تشاره وکم اغدا چه افغانستان که ایت افغان خواخوگی اینو لدی دی رفا غوارن در افغانستان خواخوگی منگا پتیر پینده تلیخ کلو که تاثیرات رو ویچه توک امریکا و روس و چین هیوادونه و کم بحرانه هیواد در افغانستان به اصطلاح پا گته بانده قدم واخسته پولو در افغانستان در برباده بخاطر قدم واخسته پل گته در تحفظ بخاطر افغانان قربانیان کرد
کراشو ساده سب در زما پختنه تا مشخص آیا در دول راپورون و خپرول به در طالبان و پر مشران و یا پر مشری چه بشپل واک وی پر لاس که لری اغیز به پری وکری چه خپل کراوده بدل کری هغه پالیسی چه تروس پری دوی مخته کرده
سنزه داده چه دغسی و راپور در نتایید شوی مستندات پر مبنا در دین خپریگی او اغا مرجع ام دغا مرجع و چه پا اغا وقتی ناتو و امریکی تا پر اصطلاح واک ورکو چه پر عراق تاروزو کو او امریکی تا واک ورکو ناتو سر چه پر افغانستان تاروزو کو او بی بنسطا بی ثبوت افغانستان پر که برباد شد بن لادن هم پر افغانستان که نو پر بتاباد که وجل شد افغانستان د خاور سره خاور شو ول سونه در پدر خاور سره شو تر نه پوری زما منظور داده چې هغه څوک چې فند ورکي هغه دستور هم ورکي په نړیوال سازمان کې تر دې به د پوری کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې د ټول غربي نړۍ د پانه بنان یعنی تر دیره بیده پوری دغه نړیوال سازمان د دوی په لاس کې او د دوی د ګټو تحفظ لري بل شکه چې افغانستان کې ډیره ستونزې شته بل شکه چې طالبانو کې دنه د نهایت زیات ستونزې شته د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات کې موجود دي لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دوی کار نه کونه دا ډیر زیات نیمګړتیا ولته شته خو په دغه اساس موقع په اصطلاح د نړیوال سازمان داسې یو شي ته لمن وهي چې افغانستان ګواکې د یو قومي جګړې یو ژبني جګړې خواته تشویقوي او بیایي دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډېره ستره جفاوي که داسې یو کار دپاره یعنې په اور باندې پټرول اچول دا ډېره زه خطرناکه وینم د افغانستان د راتلونکي لپاره
من نه سادات صاحب هم در صاحب دغه راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافات او یادونه هم شوې ده زبی الله مجاهد دا رد کړی دي په عین حال کې ویل دي چې په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو دوهم ځلی وخت لر رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوړه کړی یو قوم محور سیاست غوړه کړی او هغه د نوی ملسیزي واکمنۍ ته ورته دی آیا ورسره موافق یاست
زه فکر کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه په قومي بیس باندې ولاړ وي ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې د سهري کرامست شوې ده او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوذ کړی دی هغه په قومي بڼه باندې نه و یا د قومي بلېوالتیا لمخې نه و بلکې هغه د ایدیالوژي د مخې نه و چې هغه یو اسلامي او دیوبندی نظریه و په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقه مند وو د دې سره یو ځای شوی دی او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکم په دغه تحریک او ډله کې خلک شته نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وی ناسم وی لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي
هم در صاحب دغه راشه د طالبان چې نړیواله ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د خزوونجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راشه د خبرې ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیواله غوښتنه کوي کچېرې تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده بلکې او ایدئولوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادا کوي
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه ده بلکې د وی ایدئولوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چې ځانګړی شوی دی تاسو ګورئ ټول ادارات دي هغه مسلکی دي که غیر مسلکی اداري دي هغه تقریبا دی وی ایدئولوژي خلک یا وحدي خلک په وطني استلای وایو ملا صاحبان پیږي چې دي هغه نسب شوی دي نه معنی دا غا چې دوی ټولې چارې چې دي هغه د ملا صاحبانو سره دي یعنی مسلکی خلک دوی په کابینه کې دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سترګو کېږي نو په دې اساس باندې د دې دغه حکومت نه واځي هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي او موږ فکر کوو انډول نه لري یعنی معنا ټول شمول نه دی بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم موږ وینو چې ډېر نیمګړې دی او یو طرفه دی نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلي کار ته نه دی سپارل شوی او دا خبره تر اوسه لکه دوی چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی هغه قوانین تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی او خلکو ته واضح تګلار چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي د دې په اړه به د تیرو دوو کلونو کې خلکو ته څه نه دي ویل شوي ډېر مسایل دي چې نیمګړي دي تر اوسه پورې دا د ښوونځیو دروازې چې دي مغسې د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوي دي پانتونونه بند شول ډېر محدودیتونه نور وضع شول خلک وکډوالۍ ته مجبوره کیږي نور کاري محدودیتونه چې دي په خلکو باندې وضع کیږي هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کوي ورسره تربلې دي غیزه نه ایستل کیږي نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې وینې انحصار شته دی خدای انحصار چې دی هغه قومي باندې نه لري بلکې له بده بخته دا چې یو باندې لري چې دوی یو ایدئولوژیک انحصار چې دی تر اوسه کړی
مننه هم در صاحب ساده صاحب کرا شو د افغانستان کې ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوی ویل شوی چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوی دي په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې ډېری ازادۍ څخه برخمن شوی طالبانو د غرض القاعده سره خپل اړیکې ساتلی او د غرض په خپل لیکو کې هم په دې ویل شوی چې د القاعده ځینې غړي ګمارلی دي البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی د څو مواردو یادونه کړی ده کراشو په افغانستان کې ترهګرو ډلو موجودیت چې کوم نوې خبره نه ده په خوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنی ترهګر ډلې په دې هیواد کې فعال دي خو دا ځل ویل شوی چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي ځکه چې دوی ویلي دي ترهګرې ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی آیا خبره هم داسې ده
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي ځانګړي توګه زموږ د ګاونډیانو پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودل او سره هیواد خپل ګټو لپاره مختلف توتی زیګول یو کړی دی په افغانانو باندې په افغانانو کې خدای دا خیاطیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي د دین مسائل د هر چا خپل د ایدیالوژي مسائل د هر چا خپل د منګ د کین ارخي او د خیارخي ناسالم رقابتونو قربانیان شو اولس پاسای توب زکه خبره کوم نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زده دغه دلو شتون نشم ردولې ځکه په گاوند کې بیا هم امر ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټه د پاره تر دې ربینه پورې تلای شي ایران حاضر کیاستاس واورې د چتو وخت مخکې د دې لپاره چې افغانستان کې هر څوک یې کړه نه طالب دی کړه پرونه جمهوریت او کابل پرونه د ډاکټر نجیب الله نه تو مو تاسو د افغانستان د ملي ګټو لپاره قدم پورته کوي خامخا گاونډیان هغه ته په نظر نه ګوري او مختلف پالمی ورته جوړي چې هغه بر نړۍ ان او تو زلي راغونړولو نو اوس یو ځل بیا که تاسو پام کړئ سره د چزده حاکم نظام د بیرو پالیسیو خلاف یم بیرو شان ته ورته په اصطلاح نیمه کې کړی او هغه مت دی یو منطق په اساس کړی د نړیوال قوانینو پر بنسټ میکړي لکن دلته چې اوس کله تاسو ویني چې افغانستان کې کله هم لږ ته امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کیږي نو خامخا د سیمې هوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید رنګ شي تاسو په تیر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په تلیفشتلاتو کې
په کال کې د نن نه په اصطلاح نظام را چپک او دا بل چا نه ده کړی. دا نړیوال وکړو دا که دا نړیوال سازمان شتون لره په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی وو، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې وو؟
ساده صاحب مننه. همدر صاحب تاسو پکې وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوه ډله چې په حملو سره ښودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري هغه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه ده چې د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی، او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. که راشو دې ته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونکړي، آیا استخباراتي معلومات شریک نکړي یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې د داعش مسله چې دا یو بیل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دپاره دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي، او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل اهداف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایدیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي، او هغه تنلاري فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي. یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري. لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي. نو په دې اساس باندې دا ټول هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګر روډلو موجودیت په خپل تاسو د ایمن زواهری دي مرموز مړینې نه خبر یا چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسیدلی وو. او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کیږي، او د هغوی حتی تصویرونه او گزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خپریږي. نو دغه موجودیت خو ردېدلی نه شي، لیکن دا چې د دوی زور نه پرې رسیږي یا پرې رسیږي هغه بېله مسله ده، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د همدغه ډلې تر څنګ همدغه جنګیالیو چې دي اوږه په اوږه مبارزه کړې ده، او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده. نو د دوی که چیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنګیالي چې دي صفونه چې دي چې دوی د ایدیالوژۍ له مخې سره راټول کړي دي، هغه کې بیا مشکلات پیدا کیږي. نو د دوی مشران هم تر یو حده پوری صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب، ساده صاحب تاسو ته به همدر شو تاسو غواړم وپوښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه وروستی راپور خپور کړی، همدې کمیټې د طالبانو پر لسګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولي دي، تقریبا شمیر شاوخوا 850 ته رسیږي. په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمیر غړي او نور مشران شامل دي. طالبان حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبان حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وایستل شي ترڅو وکولی شي چې نړیوالې ټولنې سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خپور کړی، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لرې شي؟ همدر صاحب تاسو مهرباني، بیا به ساده صاحب تاسو درشو.
زه فکر نه کوم ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلي کیږي، د دې په ځای چې سمې شي، د دې په ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمختونه د اوسنی رژیم او دولت په خوانه نړیوالو ته وښودل شي، ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي، مقاومتونه کیږي. یعنی معنی په خپل هغه پخوانیو دریزونو باندې، په خپلو هغه پخوانیو پریکړو باندې چې
تقریبا در وسلیوش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولې وو په مغه انحصاری فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوال ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوه او جنو برخو دغه خبره ونړیوال ټولنې ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نویمو کلونو خلق نوي، لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورس تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې له خوا کوم نسبی اعتماد او هغه هم په دې خلکو باندې ورس تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سي خبرګون چې موږ ولیدو دومره تون خبرګون و دې اعلامیه ته و دې فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ کې چول شوې. نو زه فکر کوم چې ورس تر بلې به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوال ټولنې هغه کوم نسبی یا هغه کم اعتماد شې دی هغه به هم کم شي او وضعیت بل بدبخته ډیر زیات خراب شي.
مننه همدر صاحب. ساده صاحب تاسو وای پکې
مننه کور ودان لبد مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي دواړه خو کې نیمګړتیا وینم په ځانګړې توګه دغه د دوه قرارداد اصلي لامل دی. د دوه قرارداد د تیر نظام د سقوط اتی لامل شوه ده بغیر د کوم ګارانټی نه بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنۍ حالت هم چشته د دغه نیمګړتیا او کوم نیمایي برخه په کې نړیوال په خپل ملامت دی او نیمایي نه زیات په کې ملامت دی په ځانګړي توګه امریکا او د متحدین. نو طالبانو ته هم توکار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ترجمان دی او د افغانستان راتلونکو روحانه بسیا غواړي تر ټولو د مرخه د افغانستان ملي ګټو تلومړي توبر کی او د افغانستان نیمه بدنۍ چې فلج کړي دا هغه ته دروازې خلاصي کړي د تعلیم او د کار او دغه تر څنګ دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي دغه پلمو د فار د لار نه خلاصې د دې تبرګې ته لاس نه خلاصې او بل جګړه د افغانستان تر نه راځي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د توازنونو لپاره هم او د نړیوال لپاره هم چې او بل جګړه پر افغانستان وټپي چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صدات چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر ورستی راپور خبرې وکړې.
بل چادا کولے یہ ادا دا کولے یہ ادا دا کولے یہ ادا دا کولے یہ ادا دا اس عمر میں واخس مین گھڑ میں ور خطا دا اس عمر میں واخس مین گھڑ میں ور خطا دا کولے یہ ادا دا کولے یہ ادا بل چادا بس لے بنے کے گم خ
خوب دی پوهی دم بیا د چاپ مینا بینوا سوزی دم مستی پرتات پسر کوشند مسکادا مستی پرتات پسر کوشند مسکادا کلی یه ادا وشت